یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپې د خبرونه مو یو ساعت ده چې خبری راپورونه او مطالب پکې خبرو. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د مشرانو جرګې رئیس وایي هغه لوړ رتبه مقامات چې نوی ائتلاف یې تشکیل کړی باید له خپلو رسمي دندو استعفا ورکړي. په پړه چنار کې اعتراض کوونکو خپل احتجاج پای ته ورساوه. په پیل کې له پریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په یوه اونۍ کې به د رای ورکولو مرکزونو ته په متوازن ډول د بیاکتنې بهیر بیا پیل سي. د جوزجان په قوشتې په ولسوالۍ کې لس داعش وسلوال وژل سوي دي او په پاکستان کې د تیلو د ټانکر د چاودنې له کبله د وژل سوي شمېر 190 تنو ته ورسېد. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په یوه اونۍ کې به د رای ورکولو مرکزونو ته په متوازن ډول د بیاکتنې بهیر پیل سي. د کمیسیون د دارلین شاه رئیس امام محمد وریماچ پرون ازادي رادیو ته وویل چې د رای ورکونکو د نوي لیست پر جوړولو کار پیل سوی دی.
هدف از ارزیابی مجدد مراکز رایدهی به معنای تنظیم
دوی د بیاکتنی هدف د رای ورکولو د مرکزونو تنظیم او د دې مرکزونو توازن برابرول دي. څو ټول افغانان په ټولو سیمو کې چې خلک اوسي په یو ډول د رای ورکولو مرکزونو ته د تک امکان ولري
او همشرا انتقال پیدا وکونه از آنها اماکن شخصي به اماکن عامل منفعه.
ټاکل سوی د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال په سرطان میاشت کې ترسره سي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې اووه ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا پیشه تیر ورځ سوې ده. د پیش مسؤلیت چا نه دی اخیستی خو ښاغلی خوګیاڼي وویل چې په دې سیمه کې چې د ملکي وګړو موټر په ماین الوتی د داعش وسلوال فعالیت لري. د جوزجان په قوشتې په ولسوالۍ کې لس تنه داعش وسلوال وژل سوي دي. دا خبره د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته کړې ده. نوموړي وویل چې د دغو کسانو پر موټر د ائتلاف ځواکونو لخوا بمباري سوې ده. د ښاغلي خاشي په خبره په وژل سوي کې 15 تنه یې د داعش ډلې قمندانان ول. دوی وایي د هغه راپور له مخې چې موږ ته رارسېدلی لس تنه په دې پیښه کې وژل سوي دي. تر اوسه د 15 تنو هویت تثبیت سوی دی او د پاتې نورو هویت لا نه دی معلوم. د جوزجان چارواکي په دې باور دي چې د دې کسانو په وژل کېدو سره به شایي په سیمه کې امنیت راسي. داعش وسلوالو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ خلاصه د راډیو ری د وتر دې مالته افغانستان خبرونه وسم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په پاکستان کې د تیلو د ټانکر د چاودنې له کبله د وژل سوي شمېر 190 تنو ته ورسېد. دغه ټانکر تېره اونۍ داسې مهال وچاودېد چې له کراچۍ څخه یې لاهور ته 40,000 لیټره تیل انتقالول. د تلفاتو شمېر له دې کبله ډېر دی چې د ټانکر د چپه کېدو وروسته د شاوخوا سیمې خلک د اخیستو لپاره راټول سوي وو چې چاودنه وسوه. دوی ته له وړاندې خبرداری هم ورکړل سوی و. په همدې پیښه کې لسګونه نور سخت ټپیان شول چې روغتونونو ته انتقال سوي دي. بلخوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون ویلي چې دی مایوس سوی دی چې واشنگتن د دې سربیره چې په کشمیر کې له بشري حقونو څخه سرغړونه کیږي چپ پاتې سوی دی. نواز شریف څو ورځې وروسته تر دې دا انتقاد وکړ چې د هند صدر اعظم نریندر مودي واشنگتن ته ولاړ او د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر سره یې په یو ګډ بیان کې وویل چې پاکستان باید په خپله خاوره کې ترهګرو ته ځای ورنه کړي او پناه ځایونه یې ختم کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په بیان کې نواز شریف د امریکا او هند پر ګډ بیان سخت انتقاد سوی دی او ویل سوی دی چې د واشنگتن او نوې ډلی بیان په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر جنایتونو یو مخ پټه خوله پاته سوی دی. هند پاکستان تورنوي چې په کشمیر کې د یاغیانو ملاتړ کوي او پاکستان وایي چې د کشمیریانو یوازې سیاسي او مانوي ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي امریکا ته د شپږو اسلامي هیوادونو پر اتباعو د تک بندیز په پټو سترګو له ایرانیانو سره دښمني ده. جواد ظریف پرون په ټویټر کې ولیکل امریکا اوس د ایرانیانو اناګانې منع کړې دي چې خپل لمسیان وویني. د جواد ظریف په وینا دا له ټولو ایرانیانو سره یو مخ له شرمه ډکه د پټو سترګو دښمني ده. د جون له 9 امریکا ته د ایرانیانو په ګډون د لیبیا، سومالیا، سودان، سوریې او یمن پر اتباو د نوی ورځو په مخه د تاک بندیز پلیسو. هغه کسان له دې بندیز مستثنا دي چې له امریکایي سازمانونو سره نږدې روابط لري یا ډېر نږدې امریکایي خپلوان لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نږدې خپلوانو کې پلار او مور او خور ورور شامل دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 1 میلیون ډیر له اصلي ایرانیان ژوند کوي. او د اقتصاد په برخه کې د کرملین یو جګپوړی سلاکار وایي روسیه به تر هغو پیاوړی اقتصادي وده ونه کړي چې له لویدیځ سره یې اړیکې ښې نسي. الکسی کودرین چې پخوا د روسیې د اقتصاد وزیر و او اوس په مسکو کې د ستراتیژیک مرکز مشري کوي او په غیر رسمي ډول د کرملین اقتصادي سلاکار دی وایي زموږ اقتصاد به په کور دننه له 3% 4% وده ونه کړي. کودرین بیا وویل روسیه باید له تیلو او ګازو پرته خپل صادرات زیات کړي ترڅو د تیرې لسیزې پاتې وروده وکړي او د نړۍ په لسو اقتصادونو کې وشمیرل شي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته واجیست. د مشرانو جرګې رئیس وایي هغه لوړ رتبه مقامات چې نوی ائتلاف یې تشکیل کړی باید له خپلو رسمي دندو استعفا ورکړي.
دا ده چې دوی د خپلو وظایفو نه استعفا ورکړي او بهتره به دی او حتی د قانون حکم هم دی.
یو حقوقي کارپوه پوښتلی چې د دولت د برحالو لوړ رتبه مامورانو لخوا د حکومت په وړاندې د ائتلافونو جوړول قانوني اړخ لري.
ائتلاف د دولت په مقابل کې ادا د حقوقي قانون نگانه کاملا ناروا ده.
په همدې خبرونه کې ستاسو اسمسونه هم درته لولو، ستاسو ټلیفوني پیغامونه هم خبرو. د کابل چپ رسپانډر ته هم کتنه کوو. دا هم ورته چې په پړه چنار کې اعتراض کوونکو خپل احتجاج پای ته ورسوه. د زهرو کاروان پروګرام د خبرونې په ورستیو شیبو کې اوریدل سي. په دغه پروګرام کې د نشي موادو د کښت او قاچاق پر زیانونو خبرې شوي. سیاسي ازادي رادیو ته ورجاس په پنسن کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې سوې. د مشرانو جرګې رئیس وایي هغه لوړ رتبه مقامات چې نوی ائتلاف یې تشکیل کړی باید له خپلو رسمي دندو استعفا ورکړي. فضل هادي مسلم یار وایي دغه ائتلاف چې د ولسمشر د لومړي مرستیال، د اجرایي ریاست دویم مرستیال، د بهرنیو چارو د وزیر او د بلخ د ولی لخوا جوړ شوی یو اپوزیسیون ته ورته دی. بلخوا د بلخ د ولی ویان وایي چې د افغانستان ژغورنې د ائتلاف عالي شورا د حکومت پر ضد نه بلکې د نظام د ملاتړ لپاره رامنځته سوي. اکرام الله اکرام دا مسله تعقیب کړې په استودیو کې را سره ده.
د یو شمیر لوړ رتبه افغان مقاماتو لخوا د نوی رامنځته شوي سیاسي ائتلاف جوړېدل د یو شمیر لوړ پوړو افغان چارواکو، حقوقي چارو کارپوهانو او د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس له توندو غبرګون سره مخ شوې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیاسي ائتلاف چې د لوړ پوړو افغان چارواکو لخوا جوړ شوی د یو سیاسي اپوزیسیون ته ورته دی.
چېرته د حکومت د اصلاح لپاره ائتلافونه جوړېږي او په مک داخل د پوزیشن خلک د اپوزیشن سلسله غوره کوي، نو دا ده چې دوی د خپلو وظایفو نه استعفا ورکړي او بهتره به دی او حتی د قانون حکم هم دی. او که دا په حکومت کې داخل وظیفې لري او د جمهور رئیس مرستیال او د اجرایي ریاست مرستیال او حتی د والي او یا نورو وراکینو په نوم داخل د حکومت کې وظیفې لري او بیا د اپوزیشن وظیفه ترسره کوي، دا درست او مناسب عمل د قانون په چوکاټ کې نه ده.
خاغلی مسلم یار وویل د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بلخ والی عطا محمد نور چې د ائتلاف رامنځته کړی باید له خپلو دولتي دندو استعفا ورکړي. په وروستیو کې د افغانستان د خلکو د یووالي ګوند مشر او د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق، د جمعیت ګوند سرپرست او د افغانستان د کورنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د بلخ والی او د جمعیت ګوند اجرایي رئیس صلاح الدین ربانی ترکیې ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لیدلو ته لاړل. په دې لیدنه کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ائتلاف په جوړولو هوکړه وکړه. د ائتلاف په یو بیان کې چې تیره ورځ خپور شو ویلي چې دا سیاسي جریان به د هیواد له اساسي قانون سره سم د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ملي وحدت له موافقې سره سم د اجرایي رئیس د مرستیالانو د صلاحیتونو د اعادې لپاره هڅه وکړي. د دغه نوي ائتلاف جوړونکو پر ولسمشر محمد اشرف غنی د غیر قانوني اجراءاتو او د سیاسي موافقې د ماتولو تور هم لګولې دي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویلي چې د دولت لاسته راوړنې او ناکامي د نوي ائتلاف جوړونکو پورې هم اړه لري، ځکه په وینا یې همدا کسان په لوړو دولتي پوسټونو کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق دانانو ټولنه هم د هغه کسانو له دولتي دندو څخه د استعفا غوښتنه کوي چې هم د حکومت غړي دي او هم د سیاسي ائتلافونو په وسیله په دولت نیوکه کوي. د دې ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا مناسب نه ده چې په عین حال کې هم د حکومت په لوړترینو مقاماتو لکه وزارتونه او ولایتونه په داسې لوړو مقاماتو کې ناستي او هم د همغه حکومت ناقد او ضد وي کوم چې دوی په موقفونو کې ناستي. دا په حقیقت کې د سیاسي اخلاقو د لحاظه یو نادرسته کار دی.
د افغانستان د جنبش اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تایانج په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه. خو د بلخ د والی ویان منیر فرهاد وایي چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ائتلاف عالی شورا د نظام پر ضد نه ده جوړه شوې. دغه ائتلاف د نظام نسکوریدل نه غواړي بلکې د ملي یووالي د حکومت او اوسنی نظام په ملاتړ رامنځته شوی دی. په همدې حال کې د جمعیت اسلامي ګوند وایي چې د ائتلاف تر رامنځته کېدو په اړه بحثونه شوي خو تر اوسه په رسمي ډول هیڅ ډول ائتلاف نه دی رامنځته شوی. د جمعیت اسلامي ګوند ویان واقف حکیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې صلاح الدین رباني او عطا محمد نور د جمعیت اسلامي په استازیتوب د دغه ائتلاف د جوړېدو په بحث کې برخه اخیستې ده. کرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د مشرانو جرګې رئیس وي هغه علي رتبه مقامات چې نوی ائتلاف جوړ کړي باید له خپلو رسمي دندو استعفا ورکړي. ځینې حقوقي کارپوهان وایي د دولت د برحالو لوړ رتبه مامورانو لخوا د حکومت په وړاندې د ائتلافونو جوړول قانوني اړخ نه لري. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي د ائتلاف برخوالو باید د ائتلاف تر جوړولو د مخه استعفا ورکړې وای. اجمل تورمن ورڅخه پوښتنه کړې آیا د حکومت ماموران د حکومت په وړاندې ائتلاف جوړولی سي؟
دغه شخصیتونه په قدرت کې شریک دي او په عین زمان کې دوی مخالف موضوع نیسي ائتلاف کوي. د دولت په مقابل کې ادا د حقوقي او قانون نگانه کاملا ناروا ده. یو سیاسي تنظیم، یو سیاسي تشکیل یا پوزیسیون ده، یعنی شریک د دولت دی او یا اپوزیسیون ده، مخالف د دولت دی. که دا شریک د دولت دی نو په دولت په داخل کې هلته دا قوی شي د خپل ارمانونه ترسره کړي او هلته د خپل نظریات وړاندې کړي، د هغه لپاره مبارزه وکړي او کوي نه چې ناهیلي سول چې دا کار دوی نشي کولی او شونې نه ده، نو استعفا ورکوي. ځي هلته یو مخالف ډله جوړوي، ائتلاف جوړوي، که مخالف تنظیم جوړوي، که حزب جوړوي، او هغه خپل کلار وړاندې کوي خلکو ته او هغه دولت منتقد ګرځي او دولت
نه. بلې، رنجبر صاحب، دوی خو اوس برحال دي ولې دغه ائتلاف جوړ کړی دی؟ اوس په دغه سي وضعیت کې د حکومت دریز باید دوی په وړاندې څه وي؟
حکومت دې خوشی نه وي، قاطی برخورد نه کوي. باید جمهور رئیس فوراً فرمان دی د برطرفی دي دغه افراد او اشخاص باید صادر کړي. یو شخصیت خو هلته څنګه لري له قانون سره؟ هغه خو مهاجر دی اوس او د دغه دوه نورو په قسمت کې چې داخل دی ملک دی، دوی باید جمهور رئیس ته یو حکم دی برطرفی دی دوی صادر کړي.
بلې، رنجبر صاحب، وروسته پوښتنه هغه ده چې ستاسو څرګندونو لمخي که ورته اقدامات ونه شي، آیا روان وضعیت دغه ائتلافونو جوړول د نظام سلامت ته زیان نه رسوي؟
خورا لوی زیان رسوي. دا خو د خلکو پر روحیاتو ډېر بد تاثیر کوي. دا د موږ د امنیتي قوتونو چې هر ورځ وینه تویي او د دکان په مقابل کې په ګرمې جبهې کې جنګېږي او خپل سرونه یې په لاس کې نیولي دي، هغه خلک بې روحیه کوي دوی او هغوی حیران پاتې دي چې دا څه رقم یو نظام دی، څه رقم حاکمیت دی چې دا لومړی معاون دی او دا دویم معاون د اجرائیه ریاست دی او دا والی دی یو ډېر مهم ولایت دی. دوی پوره راخیستې دي دولت په مقابل کې دوی دا ائتلافونه جوړوي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جمعې پر ورځ د هغه څه په اړه خوشحالي څرګنده کړې چې د په کشمیر کې د هندستان لخوا د بشري حقوقو پر سرغړاوي د واشنگتن چوپتیا بللې ده. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ته ورغلی و چې ورته د بهرنی پالیسي پر بیلابیلو اړخونو معلومات ورکړ سول. اجمل ان په رسنیو کې د نواز شریف څرګندونې تعقیب کړې. را سره په سټوډیو کې ان صاحب، د پاکستان صدر اعظم ولې د کشمیر پر موضوع د امریکا خاموشي ته د انتقاد ګوتنی ولیده؟
د سرکاري چې پاکستانی چارواکی واشنگتن ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی وروستي سفر او هلته د ولسمشر ټرمپ په شمول لوړپوړو امریکایي چارواکو سره د نوموړي تودو لیدو کتو یو څه غوسه کړي. د نواز شریف له دفتره په یو خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته ورغلی او هلته یې پر نورو سیمه ییزو مسلو سربیره د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو ورته واشنگتن ته د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودی د سفر جزئیات هم ورکړي. نریندرا مودی تیره اونۍ په واشنگتن کې د ولسمشر ټرمپ سره وکتل او دواړو خواوو په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې پر شریک او ګډ کار ټینګار وکړ. د نواز شریف له دفتره په خپرې شوې خبر پاڼه کې د هندوستان او امریکا شریکې اعلامې ته په اشاره د نواز شریف له قوله راغلي چې په دې اعلامیه کې په کشمیر کې د پوینا د هندي ځواکونو لخوا زور زیاتی باندې بشپړه خاموشي خپله شوې ده. د جمعې په ورځ د شریف د څرګندونې وروسته لاغې وي چې په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو د هند یو لوړپوړی ډیپلوماټ هم وربللی و د بهرنیو چارو وزارت ته او هغه ته یې په کشمیر کې د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ په وروستي اخو ډب خپل اعتراض وړاندې کړی و. البته هندي چارواکي پاکستان په کشمیر کې د وسلوالو په ملاتړ تورنوي.
بلې، د پاکستان صدراعظم د دې ترڅنګ پر نورو کومو مسایلو څرګندونې کړې دي؟
د پاکستان صدراعظم نواز شریف له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي چې نواز شریف ته د بهرنیو چارو په وزارت کې د خلیج په وروستي کړکیچ همدارنګه د افغانستان په تازه وضعیت له روسیې، امریکا او چین سره په اړیکو معلومات ورکړل شول. د نواز شریف اعلامیه وایي چې شریف د چین سره د اړیکو په اړه ډاډ ښودلی دی. همدارنګه د چین هغه هڅې ستایلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د بهبود لپاره یې کوي او له روسیې سره هم د ټینګو اړیکو په پاللو ټینګار کړی دی.
ډېره مننه اجمل اند، چې د پاکستان د صدر اعظم پر وروستیو څرګندونې را سره خبرې کولې. د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې په کشمیر کې د هند لخوا د بشري حقوقو څخه سرغړونې کیږي او په دې برخه کې د واشنگتن پر چوپتیا د انتقاد کړی دی. مرزیا احمدزی اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د وسپنې فابریکو د ویلي کولو د ټولنې مسؤلین وایي په پام کې د ډیر ژر له دولتي ادارو څخه د وسپنې ویلي کولو فابریکو ته د زړو وسپنو د ورکړې لړۍ پیل شي. د دغه ټولنې رئیس پرویز قاضی زاده نن ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د اقتصاد عالي شورا له پریکړې هرکلی وکړ او ویل چې په دې سره به له یوې خوا د افغانستان د وسپنې د ویلي کولو فابریکو اقتصاد پیاوړی شي او له بلې خوا به بهر ته د قاچاق مخه هم ونیول شي.
اوسنی فابریکې کولی شي د وارداتو په برخه کې 40% سوداګریز بیلانس را ټیټ کړي کچیرې په دې برخه کې صادرات ونه لرو.
ښاغلی قاضی زاده وایي کچیرې زړی وسپنې ژر تر ژره د وسپنې د ویلي کولو فابریکو ته ورکړل شي نو په مستقیم ډول به سباندې لزرو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. اوسمهال په افغانستان کې 22 د وسپنې د ویلي کولو فابریکې شته چې 14 فعال دي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت په ډن او دامان ولسوالۍ کې د بزګرانو د اقتصادي پراختیا او د سبزیو د ساتلو په هدف 15 سړې خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د یاد ولایت د کرنې او مالداری رئیس سید حفیظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د 12 نورو سړو خونو د جوړولو 80% کار بشپړ شوی چې د کال تر پایه به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ښاغلی سعیدی وایي دغه سړې خونې د 1,28,213 ډالرو په ارزښت جوړې شوې دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 2,200 افغانۍ، د بوري و 50 کیلو بوجۍ 2,100 افغانۍ، د وریجې یو درې نیمه بوجۍ 3,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1,500 او یو لیتر ډیزل په 3,000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 10 پوله، یو روو 80 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 430 افغانۍ.
په همدې خبرونه کې مو ووریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي هغه لوړ رتبه مقامات چې نوی ائتلاف یې جوړ کړی باید له خپلو رسمي دندو استعفا ورکړي. ځینې حقوقي کارپوهان وایي د دولت د برحاله لوړ رتبه چارواکو لخوا د حکومت په وړاندې د ائتلافونو جوړول قانوني اړخ نه لري. د افغانستان د نجات لپاره د ائتلاف عالي شورا مشران وایي ډېر ژر به په افغانستان کې د دغه ائتلاف تشکیل اعلان کړي. په همدې خبرونه کې ستاسو سمسونه درته لولو. پر همدې موضوع خپل سمسونه راولېږي. په ټولنیزو رسنیو کې هم په ترکیه کې د نوي رامنځته شوي ائتلاف په اړه خلکو بیلابیل مطالب خبرې کړي. حدیث پردیس ځینې مطالب راټول کړي په سټوډیو کې دي.
بله صالح صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو قدر منوریدونکو ته. په اجتماعي رسنیو کې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د نوي ائتلاف چې رامنځته شوی په دې رابطه مختلف نظریات زه یو څو دانې راخلم. مدني فعال خوشحال خلیل لیکلي چې د دغه ائتلاف چې رامنځته شوی دی د ماهیت او جوړښت په اړه زه ډیر څه نه وایم، خو یو موضوع چې دغه ائتلاف کې راټول شوي کسان چې ډیر مترقي ځان بولي، نو د پوښتنه کړې ده چې په دغه ائتلاف کې د ښځو ونډه یا د دوی نقش چیرته دی. سید هاشم امین په نوم یو بل کس لیکلي چې د ولسمشر هغه خبره کوټ کړې ده چې هر څوک که بحران جوړوي نو د دې باید درس واخلي چې دوی به بحران په فرصت باندې تبدیل کړي. همداراز د سرور خیری په نوم یو بل کس لیکلي چې 15 کاله مخکې هم د پنجابیانو او عربو په حضور کې د پېښور ننګین او غلام ائتلاف جوړ شو چې نتیجه د هیواد بربادولو. اوس به وګورو چې د ترکانو، ایرانیانو او روسیانو په حضور کې دغه ائتلاف څه کول غواړي. همداراز یو بل کس جاوید واک بیا د ائتلاف یو د اعلامیې یو برخه راخیستی چې وایي د نظام که هر څوک نظام کمزوری کوي نو دوی پر وړاندې اقدام کوي یا یې مخه نیسي. همداراز یو بل کس پر احمد شفیق وردګ لیکلي چې لږ صبر باید وشي چې دغه ائتلاف څه کوي، او د خبره دغه ائتلاف ډیر زر ماتیدونکی دی ځکه وړاندې هم په دې رابطه باندې یعنی ورته ائتلافونه جوړ شوي خو نتیجه نه ده ورکړې. او یو وروستی کس چې دغه خبره راخلم، قدیر خان احمدزی لیکلي چې که څه هم له حکومت او په خاص توګه له ولسمشر غني مونږ خیر نه دی لیدلی خو او ستونزې زموږ پر ځای دي، خو د دغه ائتلاف جوړېدل هم دومره د ولس په خیر نه ګڼو. بلې صالح صاحب
ډیره مننه. حدیث پردیس و چې په ترکیه کې د نوي ائتلاف د تشکیل سوي ائتلاف په اړه په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو د لیکنو او نظریاتو په اړه تاسو ته معلومات درکول. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ننګرهار له هسکې مینې ولسوالۍ څخه بې ځایه سوې کورنۍ وایي چې په دې سره ګرمۍ کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. شاه محمود شینواری نور تفصیل راکوي. شینواری صاحب مهرباني.
دغه کورنۍ د اختر په شپو کې د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورې، قاپین، ګجنې، لوړې مینې دغه ساحو څخه راکړې شوې دي. د سیمې خلکو سره چې موږ خبرې کړې دي، د روژې په دې اخري شپو کې چې د اختر نه دوه ورځې څلور ورځې وړاندې امریکایي ځواکونه د ګورګورې دغه ساحې ته نږدې تللي وو، بیا د خلکو نه غوښتنه کړې وه چې تاسې خپل مینې خالي کړئ او نورو سیمو ته کړه شي. هماغه وو چې د اختر په شپه باندې د اختر تر درې نیمې ورځې پورې دغه کورنۍ خپل کورونه والله هر څه پرېخوا د یوازې د خپلو بچو سره راکړه شو. د دیوالا ولسوالۍ د سرکې په دغه ساحو کې دوی پشنه دا چې لمر ته واړول مخکې هم د ازادي راډیو نه هم د دوی دغه غږ پورته شوی وو. ولایتي ادارې د اعلامیې د خپرولو لارې نه ادعه کړې وه چې دوی به دغه کورنۍ سره عاجلې مرستې کوي، خو تر اوسه پورې دغه کورنۍ سره مرستې نه دي شوي او په سل لمر کې داسې پرتې دي چې نه د خوراک څه لري او نه د سر سیوری لري.
ډیره مننه شاه محمود شینواری وو په جلال آباد کې چې د هسکې مینې ولسوالۍ د بې ځایه سوي کورنیو پر وضعیت را سره خبرې کولې. پاکستاني رسنۍ وایي چې په پاړه چنار کې احتجاج کوونکو اته ورځنی احتجاج تر هغې وروسته پای ته ورسوه چې د پاکستان د پوځ لوی درستی سیمې ته سفر وکړ او د دوی د ستونزو د حل ژمنه یې وکړه.
د کورمی ایجنسی په مرکز باړه چنار کې ځایی اوسیدونکو په دې ښار کې د وروستیو ترهګریزي بریدونو پر ضد احتجاج د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره تر لیدنې او د هغه تر ډاډ او ژمنو وروسته پای ته رسولې. دا په داسې حال کې ده چې په باړه چنار کې د ښار اوسیدونکو په پی ای چوک کې تر هغې وروسته احتجاج پیل کړ چې د تېرې جمعې پورې د باړه چنار په توري مارکیټ کې پرله پسې دوه چاودنې وشوې چې 15 کسان یې وژل او تر 200 زیات ټپیان کړل. دغه احتجاج کوونکو ویل تر هغه چې وزیر اعظم نواز شریف یا د پوځ مشر نوی ورغلی دوی به احتجاج ته دوام ورکوي او همداشانې د ترهګریزو بریدونو د پلټنو، د پېښو د قربانیو د کورنیو سره د مرستې او د هغو امنیتي سرتېرو د لرې کولو غوښتنه یې کوله چې پر احتجاج کوونکو ډزې کړې وې. د رسنیو د راپورونو له مخې د باړه چنار اوسیدونکو دغه احتجاج تر هغې وروسته پای ته رسولی چې د پوځ مشر جنرال جاوید قمر باجوا د جمعې پورې د سیمې سفر وکړ، له احتجاجیانو او ځایي مشرانو سره یې ولیدل، د هغوی غوښتنې واورېدې او د سیمې پر امنیتي خبرې وکړې. دا پوز د مطبوعاتي څنګه مشر جنرال اسف غفور له رسنیو سره په خبرو کې وویل جنرال باجوا د احتجاجیانو په غوښتنه بړچنار ته تللی او په خبره چې د بړچنار په ګډون د ټول ملک حفاظت د پوز په لومړیتوبونه کې دی. نوموړي همدا شان ترهګري او لعنتو بالا او د ماتې ورکولو لپاره پر ګټو هڅو ټینګار وکړ.
پورے پاکستان کی سیکورٹی جو ہے پورے پاکستان کی جو عوام ہے
دا ټول پاکستان امنیت او خلک یو برابر دی. مونږ باید د ترهګري د لعنت په ګډه ماتې ورکړو. دا احتجاج کوونکو چې کوم غوښتنې دي په کې ځینې سیاسي او ځینې امنیتي دي کوم چې د امنیت له پلوه دي پوز مشر داغی جاج اخیستو حکم ورکړی دی. تاسو ګورئ چې پوز اضافي دسته هلته ورول شوی دی او د ښار خوندیتوب په نامه یو امنیتي پروژه هم روانه ده او پر هغه به ښه کاروایی کېږي. لا بلی خواب د پوز مطبوعاتي دفتر د پوز د مشر دورې په اړه په خبر کړي بیان کې ویلي چې جنرال جاوید قمر باجواله قبایلي مشرانو سره په لیدنه کې د سیمې د ملي شز وخت د مشر د بدلولو پر احتجاج کوونکو د ډزو د تحقیقاتو او د پیښې د مسؤلینو د نیولو د پیښې د قربانیو د کورنیو سره د مرستې او د بړچنار د خوندیتوب لپاره د خوندي ښار پروژې پیلولو اعلان کړی دی. دا راپورونه له مخې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د جمعې په ورځ د بړچنار دوره کړې له احتجاج کوونکو او قبایلي مشرانو سره لیدلي او په سیمه کې په وروستیو ترهګریزو بریدونو خواشینی ښودلې ده. دا یادونه ور ده چې په بړچنار کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو پر خلاف پر بړچنار سربیره په اسلام آباد، پېښور، کراچۍ او نورو بېلابېلو ښارونو کې هم احتجاجي مظاهرې شوې وې.
په کابل کې ګڼو ورځپاڼو د ناټو د وروستۍ غونډې په باب لیکنې خپرې کړې چې د افغانستان د پوځي ملاتړ په باب کې خبرې وشوې. اجمل تورمان
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي د ناټو سازمان د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر نظامي ملاتړ ټینګار شوی او د ګواښونو د کابو کولو په هدف دغه هیواد ته د زرګونو تازه دمو سرتیرو د استولو پریکړه هم شوې ده. په سر مقاله کې راغلي چې د افغانستان په اړه د ناټو وروستۍ ناسته د دې څرګندونه کوي چې لا هم دغه سازمان د افغانستان د ملاتړ لپاره لیوالتیا لري او نه غواړي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي. خو د سر مقالې لیکوال لیکي که چیرې ناټو واقعا غواړي چې افغانستان آرام شي او د پرمختګ بهیر پیل کړي لازمه ده چې په بنسټیزو حل لارو فکر وکړي، کوم چې د سر مقالې لیکونکي په باور هم یې دوی ته مالی لګښت کم وي او هم افغانان د سولې، ثبات او پرمختګ څښتنان شي. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي افغان حکومت د ناټو مرستې او همکارۍ ته اړتیا لري. د امریکا او ناټو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړونونه په دې معنا دي چې هغوی افغانستان له بهرنیو خطرونو وژغوري او په وړاندې افغان ځواک پیاوړی کړي. سرمقاله لیکونکي لیکي افغان حکومت د ناټو له دغه اقدام چې زرګونه نور روزونکي او ملاتړي ځواکونه رالیږي هرکلی کوي او د ده په خبره دا چې افغان ځانګړي ځواکونه له ډلو د فرقې تر بریده ورسول شي د امریکا او ناټو ملاتړ ته په دې برخه کې سخته اړتیا ده. افغانستان ما خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه او د امنیت ټینګښت په افغانستان کې د ناټو اصلي هدفونه دي، نو ځکه دغه سازمان نشي کولای شي له خپل مسؤلیت اوږې سپکې او افغانستان په خپل حال پرېږدي.
ستاسو له پیغامونو
سلیم پاتون یم د خوست یو تن اوسیدونکی. واقعا دا ساحه د امنیت نگان او د موقعیت نگان ډیره مهمه ده، نو د حکومت نظم خوښ ده چې د ځوانانو د ملزین لپاره یو بهترین ځای ده. کدا غزای نه د تفریحي پارک لپاره سرمایه گذاری پر وشه او ځوانانو لپاره به د چکر او مل لپاره یو بهترین ځای وي.
نو می خاطه هم زه ګورم چې زرګونه تم مینوال راغلي دلته د ساتری لپاره راغلي دي. زموږ هیله دولتي چارواکو نه دغه چې دلته د ملل لپاره ځای نه نه یوازې د خوست لپاره بلکې د ټول افغانستان د اوسیدونکو لپاره ډیر مناسب ځای دی، ښه ځای دی.
د خوست ولایت نه پازل دی غونډې ده چې ډیر زیات خلک ورته راځي، د متون په نامه ده او ډیر زیات رش دی پکې. د اختر میلې لپاره خلک راځي، دا چې دا غونډې لږ سپیره ده، ونې پکې نشته دی. د حکومت نه او د چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دلته ښایسته پارکونه جوړ کړي خلکو ته او دغه ځای نور لا پسې ښکلا پیدا کړي او دلته د اختر میلې په ډیر ښه شاندار ډول سره خلک سرته ورسوي. ځای هم ډیر جګ دی او مناسب دی.
شایده لغزنی پخپلی سمیس که لیکلی ده حکومت پر خلاف نوی جور سوی ایتلاف ده افغانستان ده جغورین لپاره نه بلکه ده افغانستان ده تباهی لپاره جور سوی. عبدالواحد مدقیق للوگره ده نوی ایتلاف جوری دل ده حکومت پا زیان تمامی جیب. خان نورزای لفره نوی ایتلاف ده افغانستان پا خیر نده. گرن نور آوریدون که هم پر هم ده موضوع سمیسو نرسته ولیدی. پا هلند که ده کچنوی سینسرونو جوڑولو لپاره نوی لاریچاری مندل سیوی اسمت ساروان.
په هالند کې څېړونکو د بریتانیا د کمبریج پوهنتون په همکارۍ له ګرافین څخه په استفادې د خورا کوچنیو سینسورونو د جوړولو لپاره نوې شیوه موندلې ده. سینسورونه نن سبا په ډیرو برخو کې کاریږي، د ترافیک له اشارو رانیولې د اتومات دروازو تر پرانیستل کېدو او بندېدو پورې په هر مورد کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. د ساینس ډیری ورځپاڼې د راپور له مخې دا کوچني سنسرونه به د انسانانو په ژوند کې لوی بدلون راوړي. له بلې خوا آیرلندي څېړونکو له نانو ټکنالوژۍ څخه په استفادې خورا کوچنۍ الکترونیکي پرزې جوړې کړې دي. د شمالي آیرلند څېړونکي وایي چې د دغو پرزو په وسیله د الکترونیکي وسایلو سایز کېدای شي څو برابره کوچنی شي.
له دې سره 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په یوه اونۍ کې به د رای ورکولو مرکزونو ته په متوازن ډول د بیا کتنې بهیر پیل سي. د کمیسیون د درلنډ شاه رئیس امام محمد وریمار چې ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکونکو د نوي لست پر جوړولو کار پیل سوی دی. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې اووه ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي او 15 تنه زخمیان دي. دا پېښه پرون مازدیګر سوې ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. د جوزجان په قشتي په ولسوالۍ کې لس تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امر عبدالحفیظ خاشي وایي چې د دغو کسانو پر موټر د ایتلاف ځواکونو لخوا بمباري سوې ده. د ښاغلي خاشي په خبره په وژل شوو کې 15 تنه د داعش ډلې قمندانان وو. په پاکستان کې د تیلو د ټانکر د چاودنې له کبله د وژل شوي شمېر 190 تنو ته ورسېد. دغه ټانکر تیره اونۍ داسې مهال وچاودېد چې له کراچۍ څخه یې لاهور ته 40,000 لیټره تیل انتقالول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون وویل چې دی مایوس سوی دی چې واشنگټن پر دې سربېره چې په کشمیر کې له بشري حقونو څخه سرغړونه کېږي چپ پاته سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي امریکا ته د شپږو اسلامي هیوادونو پر اتباعو د تک بندیز په پټو سترګو له ایرانیانو سره دښمني ده. د جون له 9 نیټې امریکا ته د ایرانیانو په ګډون د لیبیا، سومالیا، سودان، سوریې او یمن پر اتباعو د نوي ورځو لپاره د تک بندیز پلیسو. او د اقتصاد په برخه کې د کرملین یو جګپورې سلاکار وایي روسیا به تر هغو پیاوړې اقتصادي وده ونه کړي چې له لویدیځ سره اړیکې ښې نه سي.
د ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې پر دوو موضوعاتو نن خبرې کیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت غواړي هغه وی پاڼې مانه کړي چې دغه وزارت په وینا تروریزم او په ټولنه کې کرکې ته تبلیغ کوي. د پروګرام په اول سات کې پر دې موضوع او په افغانستان کې د انټرنیټ پر کیفیت خبرې کوو. د دې پروګرام په دویم سات کې په ترکیه کې د عبدالرشید دوستم، محمد محقق او عطا محمد نور ترمنځ پر جوړ شوي ائتلاف بحث کیږي. تاسو هم کولی شئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ او په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. له دوو تر څلور بجو پورې دا پروګرام خپریږي. د زهرو کاروان او نیس پروګرام د خپرونې پاتې برخه جوړوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو سلام، زه عباد الله حنانزه ل خپل تخنیکی همکارانو سره یو ځل بیا د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې ستاسو پوچو پړکیم. نن نه خبرونه مو د جون میاشتې شپږم نیټې ته چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې له نړیوالې ورځ سره برابر د ځانګړې کړې ده. د نورو خبرونو په څیر مو په دې خبرونه کې هم تاسو ته په زړه پوري مطالب چمتو کړي. خو له هر څه نه مخکې د مخدره موادو په برخه کې د تیرې اونۍ پیښو او لاسته راوړنو ته یو کتنه کوو. د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو د تیرې اونۍ په جریان کې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یو نیم تونه مخدره مواد کشف او ترلاسه کړي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې موینیت بیان مهدي کاظمي د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرې اونۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې یو نیم تون بیلابیل مخدره مواد کشف او نیولې دي. ښاغلی کاظمي زیاتوي چې د مخدره موادو په تور یې دوه ویشت تنه قاچاقوړونکي هم نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې سپارلې دي. درې تنه چې غوښتل یې مخدره مواد په خپلو خېټو کې له هېواده بهر قاچاق کړي د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز بیان خالد محید د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا درې کسان چې له مخدره موادو ډک یو سلو وویشت کپسولونه یې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي وو او غوښتل یې د هند ډیلي ښار ته یې قاچاق کړي. له مخدره موادو سره د مبارزې د قضایي او عدلي مرکز د کارکوونکو له لوري ونیول شول. او وروستی خبر دا چې د کابل پولیسو د کوچنی اختر په درې ورځو کې و کسان د مخدره موادو او الکولي مشروباتو د قاچاق او خرڅلاو په تور په کابل ښار کې نیولې دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل د کابل پولیسو د اختر په درې ورځو کې د ښاري ګزمې پر مهال څلور کسان له 980 ګرامه ډول مخدره موادو سره د ښار په مختلفو ناحیو کې نیولې دي. نوموړي زیاته کړه چې له نیول شویو کسانو څخه 650 ګرامه چرس، 240 ګرامه هیروین، 90 ګرامه تریاک او 26 بوتله الکولي مشروبات لاسته راغلي دي. تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې مو دامه طالب تاسو ته چمتو کړی. د افغانستان د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت د دې پدیدې پر وړاندې د مؤثرې مبارزې لپاره د سیمې په کچه د یوې عملي تګلارې پر جوړېدو ټینګار کوي.
د منطقې ملکونه په رښتیني توګه ونه غواړي چې مبارزه وکړي او د هغې اعتبار جوړ نه شي. دا مبارزه یوازې په ملي شکل کې خان نه لري او یوازې حکومت نه شي کولی.
په دې خپرونه کې مو تاسو ته یو ګردی میز هم چمتو کړی چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پر مؤثریت پکې بحث شوی.
پر ډېره لوړه سطحه باندې په دې کې لاسونه موجود دي. د جهاني دنیا څخه را شروع بیا په خپل په داخل کې په افغانستان کې په ډېره لوړه سطحه ګمارل شوي مسؤلین په دې کې لاس لري.
او د خپرونې په وروستۍ برخه کې به یو ډرامه هم واوري.
قومندان سه ما
نور خبره مکوه الکانو د ملک صاحب لاسونه وتړي وټر کوي خو ځوي.
بس راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي د سیمې هیوادونه د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له دوی سره لازمه همکاري نه کوي. د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت او سیمې د هیوادونو ترمنځ تړونونه موجود دي خو یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي. له بل لوري د مشرانو جرګې ځینې غړي بیا پر ځینو ګاونډیو هیوادونو په تېره بیا ایران او پاکستان تور پورې کوي چې د مخدره موادو قاچاق او په افغانستان کې د کوکنارو کښت ته زمینه برابره کړې ده. نور جزئیات په راپور کې.
که څه هم د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان او سیمې د یو شمیر هیوادونو ترمنځ د همکارۍ قراردادونه موجود دي خو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په دې برخه کې د مؤثرې مبارزې لپاره د سیمې په کچه د یوې عملي تګلارې پر رامنځته کولو ټینګار کوي. د دغه وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر څو چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې هیوادونه راښکیل نشي او په دې برخه کې صادقانه مبارزه ونکړي د افغان حکومت مبارزه به مطلوبه نتیجه ورنکړي. ښاغلی قایم ټینګار کوي چې د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیان باید د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره پر یوې تګلارې سلا شي.
مشکل
رسولی د ټولو دوی تن توان رسولی ملک تن توان رسولی دی او باید په داسې میکانیزم سره قانونی شو چې د معلوماتو تبادله په داسې شکل سره وسي چې هم ضروري هم مؤثره وي.
لدې مخکې افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې د تروریزم په خلاف د جګړې د بریالیتوب او د وسلوالو د مالي سرچینو د منځه وړلو په هدف د افغانستان لپاره په خپله نوې ستراتیژي کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ته هم ځای ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس چې تر ډیره د دغې ستراتیژۍ د جوړولو مسؤلیت لري وایي چې د نوې ستراتیژۍ له مخې به د وسلوالو پر ضد د مبارزې ترڅنګ د مخدره موادو د تولید او قاچاق په څیر په سیمه کې د جګړې د لاملونو د لمنځه وړلو لپاره هم مبارزه کیږي. په افغانستان کې له تیرې یوې نیمې لسیزې راهیسې د نشې توکو پر وړاندې مبارزه کیږي او په دې برخه کې د نړۍ ځینې هیوادونه لکه امریکا او برتانیا په میلیونونو ډالر لګوي، خو نه یوازې دا چې دې مبارزې تر اوسه کومه حتمي نتیجه نه ده ورکړې، بلکې د هرې ورځې په تیریدو سره د نشې توکو په تولید کې زیاتوالی راځي. د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیسون رئیس محمد هاشم الکوزی بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان خلاصې پولې او دغو هیوادونو ته د قاچاقړونکو آزاد تګ راتګ په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید ته زمینه برابره کړې ده.
کچیر مواد مخدر امسای وادونه ته انتقال لسی زما مزګر نه کری، مزګر کار د پیسو سره دی او مزګر د خپل مجبورۍ په خاطر باندې مواد مخدر کری. کچیر دا سرحدونه بند سي او مواد مخدر قیامت راښته سي، مزګر خپل غنمو جواری کری او د دې مواد مخدر څخه به نفرت کوي او نور به دا کش نه کری.
لدی مخکې د ملي شورا یو شمیر غړي هم ویلي و چې په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې بڼه باید بدلون ومومي او دغه مبارزه باید سیمه ییزه شي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن هم د مخدره موادو پر ضد مبارزه یو نړیوال مسؤلیت بولی او ټینګار کوي چې د دې پدیدې پر وړاندې نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ په کچه باید مبارزه وشي.
څرنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د جون شپږویشتمه نیټه د نشه موادو پر ضد مبارزې نړیوالې ورځې ته ځانګړې شوې. دغه ورځ په افغانستان او نړۍ کې داسې مهال منزل کیږي چې افغانستان د کوکنارو د تولید کوونکي هیواد په سر کې راځي. که څه هم په افغانستان کې د نشه موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال پر ضد بېلابېلې دولتي، نادولتي او نړیوالې ادارې فعالیت کوي او په دې برخه کې ډېرې پیسې هم لګېدلې دي، خو دا چې په تېرو 15 کلونو کې دا مبارزه څومره بریالۍ وه، د دې مبارزې په وړاندې کوم عمده خنډونه پراته وو او حل لارې یې څه دي، د دې موضوع د ارزونې لپاره مو یو بحث چمتو کړی. د بحث میلمانه دي د نشه موادو پر ضد مبارزې وزارت د پلان او پالیسۍ عمومي رئیس محمد عثمان فروتن، د مشرانو جرګې غړی رانا ترین او د مخدره موادو د برخې کارپو محمد اشرف نصری. د دې بحث اورېدو ته مرابولم. فروتن سپ، په لومړۍ پوښتنه به تاسو نه مطرح کړم، په تیرو 15 یا 16 کلونو کې د مخدره موادو پر ضد روانه مبارزه څومره بریالۍ وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په افغانستان کې نه تنها په دغه 14 کلونو کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزې دستاوردونه درلوده، خو په کې لیک ستونزې هم موجوده وو.
که مشخص نشاره وکړي دغه ستونزې څه وي چې پر وړاندې ودرېدي او دغه مبارزه ستاسو په څومره چې مطلوبه نتیجه باید ورکړې و نه ورک؟
لومړی ناامني. ګوره، د 2014 کال د تریاک د سروې په اساس 93% د تریاک کښت په هغه ولایتونو کې متمرکز ده چې هلته کې د ناامني تهدیدات په لوړه کچه کې ده. له بلې خوا منطقوي او بین المللي قاچاق یو لغتو ستونزو نه دی. قاچاق د نشه یي توکو کچه د تقاضا په نړۍ په مارکیټونو کې سبب کیږي چې د نشه یي توکو قیام لوړ سي، او دا زمونږ بې بضاعت د حقینو ته انګیزه ورکوي چې دوی لاړ سي او تریاک.
یعنی فروتن سپ، تاسو په دې برخه کې خپل کارونه بریالي ګڼئ پرته دې چې امنیتي ستونزې او په بازارونو کې لوړه تقاضا د دوی مخه نیولې، ستاسو کارونه رښتیا هم بریالي وو؟
د نشه یي توکو د مبارزې وزارت مسؤلیت د نشه یي توکو په مقابل پالیسی جوړول، همغږي او همدا توګه نظارت د برنامو او گزارش دهی.
څومره تاسو نظارت وکړئ؟
موږ خپل نظارتونه کړی دي، خپل راپورونه جوړ کړی دي. دغه سروې چې موږ تاسو اوس بیان وکړه، دغه د نشه یي توکو د تریاک کلنیز سروې، دغه گزارش موږ د یونودیسی سره یو ځای جوړو او دولت هیواد ته وړاندې کوو او ټول نړۍ ته وړاندې کوو. مونږ خپل کارونه کړی یستو، نور مرتبط او زیربط اداراتو هم زین کارونه په دې اکله کړی دي، لکن پکې ستونزې هم وو. دغه ستونزې ځکه وو چې دغه مشکل بنسټ یې اساس یې زمونږ په هیواد کې نشته دی. د دغه اساس او بنسټ نه یوازې په منطقی کچه کې ده، بلکې په نړیواله کچه کې هم ده. او مونږ تر هغه وخته پورې چې د نشه یي توکو قاچاق په منطقه او په بین المللي توګه او په همداه توګه د نشه یي توکو مارکیټونه په نړۍ په مقابل کې هم په سمه توګه مبارزه ونه کړو، زمونږ داخلي مبارزه هغه څومره چې باید موافق وي موافق نشي کولای.
روتان صاحب بیرته تاسو سره ګرځم. اغلی ترین، لکه څنګه چې روتان صاحب یادونه وکړه، د نامنو یو څخه یادونه وکړه، همداراز په نړیواله سطحه د مخدره موادو لپاره لوړه تقاضا. خو په تیرو کلونو کې د کوکنارو د کښت لپاره هغه څه چې افغانستان یا اتیا سلنه تولیدی په افغانستان کې، په دې برخه کې ډېرې پیسې ولګول شوې. څه فکر کوئ چې دغه کښت ولې راټیټ نه شو، ولې په دې برخه کې مؤثره مبارزه او جدي مبارزه ونه شوه؟
په واقعیت سره که د یو نظارتي ارګان په نمایندګۍ سره وژغېږم، د تیرو څو کلونو را په دې خوا نه تنها دا چې مبارزه بریالۍ نه وه د مواد مخدر په وړاندې، بلکې نورې رنگ رنگ ستونزې هم همدغه پروګرام همدغه مبارزې را وزېږولې. په افغانستان کې ناامنۍ را مابینځته کېدل، په افغانستان کې د همدغه مواد مخدر د بوټي له وجې څخه چې په اکثره هغه ولایاتو کې چې دا بوټي کرل کېږي، په افغانستان کې په هغه ولایاتو کې شدیده جګړه روانه ده. لاس پر لاس کېدل د مواد مخدر د هم د طالب د هم د جهانی خارجي تجارانو هم د افغانستان د دولت د لوړپوړو غړو هم د مافیا د غټو غړو چې هغوی په همدغه کې لاس لري، او هم ورسره د هغه کسانو چې په همدغه مبارزه کې ګواکې کار کوي. زما په نظر باندې هر هغه فساد یا هر هغه شته ستونزه چې په افغانستان کې فعلانسته، دا د همدغه بوټي له وجې څخه
دی. کې تاسو د ادارو ضعف ګڼئ، مدیریتي ضعف ګڼئ، که دغه شته اداري رښتیا هم هغه څه چې مسؤلیت دوی تر سره نه کړ؟
واقعا موږ به هر څه پر جهانیانو باندې نه توانو، بلکې خپل ضعف لرو. د مواد مخدر پر ضد د مبارزې دفتر یعنی پالیسي څه په درد خوړل کیږي؟ پالیسي چې تر څو تطبیقي چاره ونه لري هغه پالیسي په درد نه خوړل کیږي. کیندا چې بدبختانه پالیسي جوړیږي او پالماری کې شول کیږي، تطبیقي نه، قانون جوړ دی په الماری کې پرو دی تطبیقي نه. مابسونه مو اکثریت په د مواد مخدر په نیولسو کسانو باندې ډاکټي، لیکن بدبختانه هغه ډیر په کښته کچه باندې چې د خپل اولاد د ډوډۍ د پیدا کول د پاره په یو ډیر کم مقدار سره هغه ترلاسه کول یا خرڅول یا ورڅخه استفاده کول. زما په نظر باندې دا بسنه نه کوي دغه بوټي د نابودۍ د پاره، بلکې د دې لپاره اساسي کار پکار دی. هغه وزارتونه لکه د سیاتیامي وزارت، لکه وزارت داخله، لکه د زراعت وزارت، لکه خپل د مواد مخدر پر ضد مبارزې وزارت.
نسیس په لکه څنګه چې فروتان صاحب هم یادونه وکړه او هغه ترين هم ذکر وکړ چې دلته یو خوانه کاد په نړیوال بازارونو کې د کوکنارو یا د مخدره موادو لوړه تقاضا ده، لبل خوانه زمونږ خپل ضعف دی، مدیریتي ضعف دی. دلته چې مونږ نه یو توانیدلی چې هغه شته ستراتیژي شته پالیسۍ تطبیق کړو. له تیرو کلونو راهیسې، یعنی په تیرو لسو کلونو کې دولسو کلونو کې، دلته ځینې ډېرې ادارې هم رامنځته شوې. سربېره پر دې چې مونږ یو ځانګړی وزارت لرو، دې ته موینیت هم رامنځته شو، عدلي او قضایي مرکز هم رامنځته شو، ځانګړي څارنلاري هم رامنځته شوه، داسې ډېرې غیر دولتي ټولنې هم رامنځته شوې، خو دغه مبارزه بیا هم مؤثره نه واست. څه فکر کوئ د دغو موازي ادارو موجودیت او د ادارو تعدد څومره دغه لړۍ ستونزمن کړې ده؟
تعدد د ادارو خو ګټه نه لري، بلکې نقصي کړی ده. او هغه دا ده چې یوه اداره وي چې زه خو پالیسي سازه اداره یم او پالیسیګانې مې جوړې کړې دي او ستراتیژي جوړوم، نور زما مسؤلیت خلاص ده. بل وي زما مسؤلیت خو تنفیذ د قانون ده، قاچاقبرانو پسې ګرځم چې وینیسم او بندیخانې تېرولم او سرنوالۍ ته سپارم. دغه نورې ادارې بیا د خپلو پروګرامونو په چوکاټ کې یو کمه برخه د نشه یي توکو مبارزې تر چوکاټ لاندې استعمالوي. دغه مسله ده چې دلته یو داسې یو سیستم باندې کار کول پکار دي چې هر اداره پل کاری اجنډا کې باید نشي تو کې د مبارزې مسله د کدي بشري حقوق په شان باندې خپل پروګرامونه پلانونه او پالیسیو کې به شامل کی او دا ورته یو اولویت وي.
فروتن سپ اغله ترين وامدارس نسری سپ دیتا اشاره وکړه چې شته پالیسي په سمته نه تطبیقيږي، تاسو د پالیسي ساز وزارت په توګه چې تاسو هم نظارت کوئ د تطبیق نه، دا ولې ضعف څه شي کې دی، ولې نه تطبیقي، ولې اړوند ادارې په دې برخه کې پاتې راغلي دي؟
د نشه یي توکو د مبارزې پالیسیانو او استراتیژي داسې جوړیږي چې نه یوازې د نشه یي توکو د وزارت مسؤلین پکې برخه لري، بلکې دا په ګډه توګه په مشترکه توګه د نورو وزارتونو سره یو ځای جوړیږي.
د دغه تطبیق نظارت څوک کوي؟
د تطبیق په ساحه کې ستونزې شته. د نشه یي توکو مبارزه په هغه توګه چې په هغه سویه چې ضرورت ده د نورو وزارتونو په برنامو کې په سمه توګه نه ده شامل سوی، او د دغه ستونزې د حل کولو دپاره موږ اوس بله برنامو په لاره کې اچولی یستو او نورو وزارتونو سره غږیږو. د نشه یي توکو ملي پلان اوس مرور کیږي او پالیسیانو هم په دې ورځو کې موږ لګیا یستو دغه د نشه یي توکو د مبارزې پالیسیان مرور کیږي او موږ په دا تلاش کې یستو چې څنګه کولای سو چې د نورو وزارتونو په برنامو کې نشه یي توکو د مبارزه په سمه توګه شامل سي.
اغلی ترین سپ څه فکر کوي؟ لکه څنګه چې فروتان سپ هم دې ته اشاره وکړه چې شته پالیسیو کې ستونزه شته، یعنی په تطبیق کې ستونزه شته، هغه څنګه چې لازم ده اړوند ادارې پکې برخه ناخلي، د یو نظارتي اړخ په توګه تاسو ته زه دا پوښتنه کوم چې څه پکار ده، څه باید وشي تر څو دغه پالیسي هم په سمه توګه تطبیق شي او دغه مبارزه شي هم روانه ده، دا هم جدي او لا ګړندې شي؟
سما په نظر تیر شپارس کال ډیر ښه فرصت ده د بوټي د لمنځوړلو لپاره، لیکن اوس په الحال چې جنگ ډیر ګرم دی په افغانستان کې، او یو لامل د جنگ هم دغه بوټي بللای سو، او لبل خاص فساد خپل اوج ته رسیدلې دي. زما په نظر اوس به دا د نظارتي او پالیسی ساز او اجرایی ارګانو د پاره به ډیره ستونزمنه وي چې دوی یو بریالی یا ګړندی ګام واخلي او دوی مخ ته ولاړ سي. ما مخکې هم یادوري کړله پر ډیره لوړه سطحه باندې په دې کلاسونه موجود دي. د جهانی دنیا څخه را شروع بیا په خپل په داخل کې په افغانستان کې په ډیر لوړه سطحه ګمارل سوي مسؤلین په دې کلاس لري. په دې کې ډیر غټ او ډیر پولدار پیسېدار تجاران په دې کلاس لري. په دې کې اجرائیه قوی کې هم هغه کسان چې باید د دې د پالیسۍ د تطبیق لپاره کار وکړي هغوی لاس لري. په قضایه قوه کې چون دا یو ډیره شتمنه پروسه ده او ډیره ښه یو ښه عاید لري، په دې کې قضایه قوه اکثریت په دې کې لاس لري. تاسو وګورئ کوم مابسته موږ لاړ سو، یعنی نږدې پلچرخي مابسته کولاړ سو، هلته نظر مابوسین موجود دي. په نظر مابوسینو کې شاید 4500 مواد مخدر وي، لیکن دا 4500 کسان هغه کسان نه دي چې هغه په لوړه کچه باندې په جهانی سطح تجارت لري، یا په لوړه کچه دوی وظایف درلوده، مدیریتونه او مسؤلیتونه درلودله. دا هغه کوچني کسان دي کوم چې د ډېر کمه کچه دا اخیستي دي او تبادله کولای د ډوډۍ لپاره، د خپل اولاد د نفقې لپاره. هغه شخصي آیت چې په شخصي ډول سره د مدیرانو کورو ته ځي، یو لارې همدغه مواد مخدر چې په افغانستان کې کرل کیږي. دغه اوس مشرانو جرګې هم دا کمیسون پر یو موضوع باندې کار کوي چې په هلمند ولایت کې 4 ټنه مواد مخدر چې هغه ډیر قوي مواد مخدر دی دا ګرسیوی دی، لیکن هغه کسان چې مسؤلین دي هغوی یو څه خاوري او داسې پرسود سوي مواد چې هغه ډیر په خوانی ودای په پارسلو کې اچولې دي، د دې لپاره چې خلک خطاب سي دا و خلکو در شي، او هغه اصلي مواد چې باید وشول سي وخلګو ته او یا باید هغه ارګانو ته واستول سي هغه تر منځ ورک دي. آیا په دغه خنړی جنگ کې چې اوس پیلن په افغانستان کې روان دی او په هر ګوټ کې خپل ځای ګرم ساتلې دي، په دې کې به دا دفترونه چې یو له هغه څخه د مخدراتو کو پر ضد د مبارزې ارګان دی، دی به څنګه وکولای شي چې د مخاوني سي هیڅ کله دانه سي کولای، او موږ دې ته یو په اصطلاح یو امیدواري هم نه لرو چې پس له دې څخه به دوی څه وکولای شي.
نصری سپ اغلی ترین یادونه وکړه چې په دې کې لوی لاسونه دي هغه د حکومت د نن همشته او پنړیواله کچه همشته چ نه دي نیول شوی او امیدواری هم نشته چې لدی وروسته دغه مبارزه لا جدی شي او د مطلوب نتیجه ترلاسه کړي څه په کار د ساسو پان باندې دیو کارپوس صفات چې پم دغه برخه کې کار کړي دي څه باید وشي
د تنفیذ د قانون اداري باید پیاوړی شي قانون باید په ټولنه کې حاکم شي دی نړیوالو قاچاقبرانو او د داخلي قاچاقبرانو یا د مافیا د کړو سره باید په جدي توګه باندې مبارزه وشي د کوکنارو د کشت مخنیوي وشي نه داسې کوکنارو بیا په تخریب د کوکنارو باندې په پالیسۍ باندې باید کار ونه شي او دهقان ته باید زمينه مساعد شي چې کافي اوبه ورته مساعد شي په بندونو جوړولو باندې په انهارو جوړولو باندې په اضافي اوبه ورته پیدا کول داسې بدیل فصلونه یا داسې بدیل نباتات باید تشخیص کړل شي چې د کوکنارو په ځای باندې غومره عایدات دهقان ته لاس راوړي د دهقانانو اضافي محصولاتو ته باید زمينه مارکیټ برابر شي
ډیر زیات مننه سیسب فروتن سیپ امریکا په نوې ستراتیژي کې چې غواړي افغانستان ته جوړ کړي په البته په جنگي ستراتیژي کې یو علت هم د مخدره موادو کښت او تولید په افغانستان کې چې دوی غواړي د جګړې د یو عمل په توګه ورسره مبارزه وکړي کچیر دغه ستراتیژي کې د مخدره موادو سره مبارزې ته هم زی ورکړ شي ستاسو وړاندې زونه به د وزارت په توګه چې په دې برخه کې کار کوي څه وی چې دغه ستراتیژي باید څه ډول زی ورکړ شي او دغه مبارزه باید څه ډول مخته لاړ شي
استراتیژي باندې د منطقه هیوادونو سره کار پیل کړی است او امیدوار یست چې د سیو استراتیژي رامسته کو چې نه یوازې مونږ بلکې د منطقه هیوادونو مونږ سره د کومک وکړي چې د نشي توکو د قاچاق په سرحداتو او په بنادرو کې کنټرول سي
ډیر زیات مننه ډیر زیات مننه د زهرو کاروان پرونی اوریدونکو دا و زمونږ نننې بس تر بل بس پورې مو په الله سپارم
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت تولید قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې
د خبرونه ورسته یو شی بو تر ورسیدو په دې برخه کې متاسفه یو ډرامه هم چمتو کړي د ولسوالۍ پولیس غواړي چې د کوکنارو کښت لمنځه یوسي خو له بلې خوا مالک ادم خان خپل کلیوال راټول کړي چې د پولیسو مخه ونیسي دا چې دوی به د پولیسو مخه څنګه نیسي او څه به پیښیږي دا به په دې ډرامه کې اورو چې عبدالنافع همت چمتو کړي
مالک صاحب ادم خانه موږ د سلا پر راغوختیو خیرت خو بوي
تاسو غوګونی سي چې زه اصلي خبره درته وکم
ورونو چوب څه چې مالک صاحب سوای
زه یو خبر لرم چې هم ښه او هم بد دی
مالک صاحب موږ خو په نس ولو چې ستا مطلب څه شه دی
بد خبر خدا دی چې پولیس راځي او زموږ د کلی تاریا کړوي
یارا دا خو ډیر بد خبر ده ټوله خواري به مو وبو یسی خمالک صاحب دا خو بد خبر سو که خبر څه شه ده
اندېښنه م کوي زما سره و نقشه شته چې خه خبر تی جوړ کو
څنګه نقشه ده مالک صاحب ته خو راته وای کنه
هغه دا چې باید د کوکنارو د هر جریوز مکه په سر څه اندازه پیسې راټولې او د ولسوال او امنیه قماندان خلو ورده ککو
نو له ولسوال او امنی قماندان سره څوک خبري وکي دا سنوي چې بده وګړي او په بالا اخته سو
اوروره د ولسوال او امنی قماندان غم مکوای مال هغه سره خبره کړی دا تاسو یوازې پیسې راټولې کئ نور ما او کار سره پری دی
بس سم ده نو
خو یو بل خبره واوري
کومه خبره مالک صاحب
دا جاسن کوکنار بیخی د سرک پر غاړه دی ولسوال خامه خامه اتوی زکه چټول خلک ویني خو هغه چاره ما سانه ده
ملک صاحب څنګه سانه ده
دا جاساز مکه چې هر څومره کوکنار کوي له همدې پیسو څخه چې مونږ راټولو قیمت ورکو
دام که خبره ده
بابا بابا
سلطان بچیا څه خبره ده؟ ولی دومره وارخطای؟
هغه زموږ د کلیوالو فیصله.
زموږ کومه فیصله؟ سمه خبره وکړه.
هغه یو اونۍ مخکې مو چې پیسې ټولې کړې، یو چا دغه مجلس عکاسي کړې او فیسبوک یې خپره کړې. ها دا دی وګوره ته
دی خو کته زما سره یوه نقشه شته. هغه دا چې باید د کوکنارو د هر جیلي ځمکې په سر څه اندازه پیسې راټولې او د ولسوال او امنیه قمندان خوله ورډکه کړو. ما له هغوی سره خبره کړې ده، تاسې یوازې پیسې راټولې کوئ، نور ما او کار سره پرېږدئ.
تا کوم شیطان زموږ عکاسي کړې ده؟ اوس کار تر کار تیر دی، باید یو ځای پټ سي.
ما پسې ګرځه، دا خو به یوازې له یو نفر سره وي.
یو نفر نه، ټوله دنیا خبره سوې ده. نن سهار یو چا راته وویل چې دا ویډیو والي ته هم رسېدلې ده. که دې ما منې وخت مه ضایع کوه، همدا اوس یو ځای لاړ شه، ځان پټ کړه. بابا هغه د پولیس باغ ته راغلل، هله وتښته.
ملک صاحب کورېږم، لاسونه پورته.
قومندان صاحب څه خبره ده؟
پوهېږې چې څه خبره ده؟ هسې دا ناګار اچوي؟
قومندان صاحب زه پوه نه شوم.
تاسې به په سپینه ورځ ولسوال او د ولسوالۍ امنی قومندان ته رشوت ورکوئ او پولیس به نه خبرېږي؟ غم مه کوه، ولسوال او د امنی قومندان مو هم نیولي دي.
قومندان صاحب ما
ویل نوره خبره مه کوه، هلکانو د ملک صاحب لاسونه وتړئ، موټر ته یې وخېژوئ.
دا ازادي راډیو ګرانو اورېدونکو، دا به د زهرو کاروان د دېونۍ خپرونه چې ما عبادالله حنانزي د خپلو تخنیکي همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې مو په الله سپارم. ښې چارې.
د زهرو کاروان.